سلامونه د افغانستان په وخت سلور بجې شوې. زه اوس احمد زیم تاسو ازادي راډیو ته غواګی است. په پیل کې خبرونه. د طالبان لوی درستیز وای د تحریک طالبان پاکستان ډله د افغانستان له خاورې نه د پاکستان له دننه بریدونه کوي او خپلې طرحې جوړوي. فسیودین فدرات د فوزرات دیوه کال د لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې نن په کابل کې د پاکستان د ایدا یو ځل بیا رد کړی چې د ټي ټي پي وسلوال د افغانستان دننه فعال دي.
ټي ټي پي در پاکستان مراکز اشکار داره و ساحاتی
ښکار مرکزونه لري، سیمې نیولې دي او له هغو ځایونو د پاکستان پر پوځیانو او حکومتي ځایونو بریدونه کوي.
د پاکستان صدر اعظم شاباس شریف یو ورځ مخکې تر دې څرګندونه وویل چې ټي ټي پي د افغانستان له خاورې د پاکستان دننه خپل بریدونه تنظیموي. تر دې مخکې هم پاکستاني چارواکو بیا بیا ویلي وو چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان دننه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شوي دي او له غزایه د پاکستان دننه بریدونه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د طالبانو د دې دا برعکس چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې ځپل شوې ده، هلته د داعش تر څنګ یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم فعاله دي. د دې وزارت وین جنرال پیټ رایډر د سه‌شنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د بېلابېلو تروریستي ډلو د شتون له امله سیمه څاري. جنرال رایډر زیاته کړه چې واشنګټن نشي کولی چې پر هغو ګواښونو سترګې پټې کړي چې د داعش خراسان څنګ په څیر د ترهګرو ډلو له لورې شته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت چارواکو پرون وویل چې داعش ډله په افغانستان کې پل شوې ده او له منځه تللې ده. داعش خراسان څنګه نږدې دوه اونۍ مخکې د کابل په دشت برچي سیمه کې په یوه بس کې د چاودنې مسؤلیت ومانه. په دې حمله کې یو تن وژل شوی و او یولس نور ټپیان وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره نن هند ته روانه شوه. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوه ټیسټ لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9 د هند په ګریډر نویډا کې ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ د حشمت الله شهیدي په مشرۍ د دې ټیسټ لوبې د تمریناتي کمپ لپاره 6 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دا لومړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ سیالي کوي. او په بهرنیو خبرونو کې بیا د روسیې د جنوبي سیمې والي واسلی کولیبوف په ټلګرام کې دا خبرونه تایید کړل چې اوکراینی درون الوتکو سر وختي د روسیې په روستوف سیمه کې د تیلو وزیر ما ویشتلې او هلته اور لګیدلی دی. د ټلګرام له لارې خبرې شوې راپورونه څرګندوي چې د روستوف په کمینسکي سیمه کې د تیلو په زیرمه کې د اور تر لګیدو مخکې درنه چاودنه وشوه. کولیبوف په ټلګرام کې لیکلي دي چې د دې بریت له امله تلفات نه دي اوختي. دا ایره هم نشته چې دا اور به د استوګنې سیمو ته خپور شي او د بیړنیو چارو زواکونه د بهرنیو چارو زواکونه د اور د وژلو لپاره لاس په کار شوی دی. کولیبوف د دې مخکې ویلو چې د روسیې دفاعي زواکونه په سیمه کې سلور بي پيلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلو. په خپل وخت کې هم د دې راپور پخلی نه دی شوی. او روسي خبرم دا چې د اشغال شوی لویدیځ غاړې په سوسیمو کې د اسرائیل په وایبریدونو او عملیاتو کې لکتر لګه لاس فلسطینیان وژل شوی دي. د سری میاشتې وین احمد جبریل نن ویل چې دوه کسان په جنین سلور تنه جنین ته په یوه بله نږدې سیمه او سلور نور توباس نایت ته څیرمه د کډوالو په یوه کم کې وژل شوی دي. د نوموړي په وینا په دې حملو کې 15 فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. د غزې د جګړې له پیل سره سم په لویدیځ غاړه کې هم تاوتریخوالی پیل شو چې په نتیجه کې د اکتوبر په 1 د جګړې له پیل راهیسې د اسرائیل د پاوز او په یهود میشت ځایونو کې د ډیره هیواد یهودیانو له خوا له 600 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. نن په خبرونه کې بیلابیل مطالب تاسو ته لرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وايي طالبان د جر تر جره د امر بالمعروف قانون لغوه وکړي. په دې اړه نور تفصیل هم درکولای شو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په تیر وکال کې د طالبان لخوا د موسیقي د زرګونو لو د منځوړل غندلې دي. نورستان ته د سلنن ورتک سره خلکو د سنتیو غوښتنه کړي.
تر اوسه پورې کوم معیاري هوټل ته شتون نه لري چې مطلب ځینې سیلانیان لاړ شي وي داسې نور میلمانه راشي ولته پکې شپې ورځې پکې پاس.
او د زهرو کاروان په خبرونه کې به واوري.
د نشې پرېښودلو وروسته معتادین سره داسې چلند باید وسي چې یو سالم شخص سره کیږي.
راغلاست خبرونه
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي طالبان د ژر تر ژره د امر بالمعروف قانون لغوه کړي. د شورا په خبر پانه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا عالی کمشنر والکر تورک له قول لیکل دي چې دا قانون افغان خزي له ماټولنې په بشپړه توګه حسبوي او دی به په بیغږه سیوري بدلوي. بل خو د بخینې نړیوال سازمان ویلي دا ډول قوانین له خزو د هغوی بشري او بنسټیز حقونه اخلي. نور حال د فیروزه زی پر راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د اعلان سوي قانوني واونۍ تیریږي، ورځ بلې ته یې پر وړاندې په کور دننه او بهر خبرګونونه په زیاتېدو دي. تازه پرون سه شنبه د اګست په 20مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د قانون دې زر تر زره لغوه کړي. په دې خبر پاڼه کې د دې شورا د عالي کمشنر ویلکر ترک په حواله راغلي چې د قانون له امله ټولنې افغان ښځې په بشپړه توګه حسبوي او په ټکو یې انفرادي خپلواکي ترې اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ویاندې روینا شمدسانی پرون سه شنبه په یو خبري ناست تکي د دغه شورا د عالی کمشنر په حواله زیاته کړه
attempting to render them into shadows their voices are no longer permissible education is no longer permissible
دوی نه طالبان پرې هڅه کوي چې خزي تیارو ته پوزي د دوی غوونه او ستکري نو جواز نه لري ان دوی مخونه کار کول اجازه نشته دوی نه طالبان باید محدودیتونه ودروي او موږ باید د دې په اړه خبرو ته دوام ورکړو او په چارواکو فشار راوړو چې موږ غوونه واوري
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویلي د دې قانون ډیرای موارد مبهم دي او نور مذهبونه او ديان پکې په کینه دی نیول سوی وړاندې راغلی چې د قانون د غراس د امر بالمعروف محتسبینو ته اختیاري وکونه ورکوي چې خلک توقيف کړي دوی ته سزا ورکړي او یا یې محکمو ته ورمعرفي کړي. بل خو د بخښنې نړیوال سازمان هم د قانون په بشري حقوقو وحشیانه برید ګڼلای او ویلي دي چې طالبان دې د قانون زر تر زره لغوه کړي. یاد سازمان پرون سه شنبه په خپل اکسپانه په دې اړه د یونه ماده خبرې کړي. خبر پاڼې په بیا خبرولو لیکلي چې دغه قانون په افغانستان کې د نارینه او په ګډون د ټول خلکو پر بنسټیزو حقوقو پراخ محدودیتونه لګوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم د طالبانو د قانون غندلای او په دې اړه پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د قانون چې د ښځو غاک بدن د ګناوو او فتنو سرچینه بولي د ښځو په شخصیت برید او له ټولنې د ښځو په لری کولو کې مرسته کوي. ورسته له هغه چې طالبانو د تیري چهار شنبه په ورځ د قانون اعلان کړ، پر وړاندې غنو هیوادونو نړیوالو سازمانونو افغان ښځو او ان دینی عالمانو خبرګونونه وخودل او دا قانون وغند. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر دې قانون د نړیوالو اندېښنې او غندنې ګستاخي بللې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو د دغه ډول قیوداتو د پلي کېدو د مخنیوي په هدف فشارونه پرې زیات کړي. د کونړ ولایت اوسیدونکي زینب ازادي رادیو ته وویل
نړیوال اړډی سکول شي چې په دوی باندې فشار راولي او زمونږ حق مونږ لره کی د په نه په قران کې راغلي نه په سنت کې راغلي او نه په کوم کتاب کې راغلي سیرا محرم نه ده.
د افغانستان جرمني ته یو تازه کډواله سوي او د موترز مرمنو د ډلې غړي رقیه سایی ازادي رادیو ته وویل
ما از جامعه جهانی سازمان ملل متحد کشورهای منطقه او جهان خواستار تحریم
موګل ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې د سیمې او نړیوالو هیوادونو غواړو چې دغه رژیم د ځواب ویلو ته اړ کړي او تحریم دی کړي او له دوی غواړو چې د دې رژیم مشران دي د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د سرغړونکو په توګه پتور نړیوال لیست کې شامل
کړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې ټول څلور فصلونه او 15 دیرش ماده لري د روان اگست په 20مه اعلان شو. د دې قانون په 14مه ماده کې د خزو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوي او د قانون پټوکو د فتنې لويري د خزو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14مه ماده په بل بند کې د خزو غاک هم اورات بلل سوای دی او لمخې خزي حق نه لري چې سندری ووای او ان پلوړ غک قرات وکړي.
وینځنه په شونځي کې داول سنسنیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانه خالات ټول شي سیوي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي. هله چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږه مشکل لري نارینه والی زمون څه زماینه کی اما خپل چې د تحصیل مسله شیخ خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راوړي.
تاسو غزه دی رادیو ته غواکی است. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په تیر وکال کې د طالبانو لخوا د موسیقي د زرګونه آلو له منځه وړل غندلې دي. یاد انسټیټیوټ د یوې لمی په خپرولو سره دا د هیواد د موسیقي په بډایه میراث تیری او د خلکو د هنري او کلتوري ازادۍ له حق ښکاره سرغړونه بللې. پورته وخت کې یو شمېر افغان هنرمندان هم وایي چې د طالبانو له لوري د موسیقي د آلاتو تخریب په روان منفي اغېز کړی دی. نورحال په دې راپور کې.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبان حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لولوري د موسیقي د څباندې یو سره آلاتو تخریب غندي او دا د هیواد د موسیقي په بډایه میراث او د خلکو د هنري او کلتوري ازادي پر حق تیری بولي. یاد انسټیټیوټ تازه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، موسیقي له پیړیو راهیسې د افغاني ټولنې یوه نه بېلېدونکې برخه ده چې د ټولنې په جوړولو، سولې او د خلکو ترمنځ د تفاهم په برخه کې مرسته کوي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست د طالبان حکومت د دې اقدام په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اقدامات اخیر طالبان نتانه عمله بسازهای
دو طالبان و روسی اقدامات نه یوازې د موسیقي پرالو برید ده، بلکې د افغانانو پر ازادۍ، خلاقیت او فرهنګي میراث یو برید ده. طالبانو هڅه کړې او هڅه کوي چې د یو ملت غږ غلی کړي. خو دوی نه پوهیږي او نه غواړي چې دا درک کړي چې دا ناشونی ده چې د افغانانو له زړه او ذهن څخه د یو هیواد موسیقي او مینه له منځه یوسي.
مردم افغانستان را نسبت به موسیقي نابود و پاک کړند.
یاد انسټیټیوټ په خپل اعلامیه کې پر نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو پر سازمانونو او فرهنګي بنسټونو غږ کړی چې د کلتوري تخریب د اقدامات وغندي او د افغانستان د موسیقي د ساتنې ملاتړ وکړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2018 کال د اگست په 15مه کابل ته د طالبانو له راتګ سره سم وتړل شو او دغه انسټیټیوټ پرتګال ته د خپلو غړو انتقال سره له شپږ میاشتنۍ ځنډ وروسته د دې هیواد په پلازمینه لیسبون کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړل.
دغه چې آلات د موسیقي یا خرابیږي یا سوځل کیږي یا ماتیږي، دا د هنرمند پر روح روان باندې، پر اعصاب باندې ډېر بد تاثیر کوي.
دا په کور دننه یو افغان هنرمند دی چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. هغه وایي د طالبانو له لوري د موسیقي د آلاتو تخریب ډېر خوشینی کړی دی.
نو داسې فکر وکړي چې د هنرمند لپاره د هغه موسیقي او د هغه د موسیقي آلات د ده د ټول ژوند سرمایه ده. نو کله چې دغه سرمایه ځینې واخیستل شي، نو د ده ټول ژوند په صفر کې ضرب کیږي. هنرمند څومره زحمت ایستلی خپل پر ځان باندې د خلکو لپاره خدمت وکړي، اما دلته یې آلات د موسیقي یا سوځل کیږي یا خرابیږي یا ماتیږي.
د موسیقي آلې او بلغږون کوي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل:
دا واقعا د یو هنرمند لپاره او د یو داسې کس لپاره چې د هنر په برخه کې فعالیت درلود او درس یې ویلی، د زغملو وړ نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د زمري یاست میاشتې په دیرشمه نیټه د طالبان حکومت د امر بالمعروف وزارت ولس ته د حساب ورکولو په نوم په یوه غونډه کې وویل چې په تیر کال کې د موسیقي 1228 آلات تخریب او له منځه وړي دي. د طالبان حکومت موسیقي حرامه بولي او په افغانستان کې په غږولو او اورېدلو بندیز لګول شوی دی. دغه راز د طالبان حکومت له لوري په تیرو دریو کلونو کې وخت نا وخت افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمېر هنرمندانو د نیولو او هنري آلاتو د له منځه وړلو راپورونه هم خپاره شوي دي.
د نورستان اوسیدونکي او یاد ولایته تلونکي سیلانیان وایي شاوخوا 15 کاله کېږي چې د ولایت د ژبو د خوندي ځای او د ملي پارک په نوم نومول شوی، خو هیڅ ډول اسانتیاوې ورته نه دي برابرې کړي. د سیلانیانو په خبره ډیری کسان غواړي چې د نورستان طبیعي ښکلاوې له نږدې وګوري او خوند ترې واخلي، خو د سړک خرابوالي اولته د استوګنې لپاره د هوټلونو نشتون پر وړاندې خنډونه دي. نورحال په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي ایه بهار چې تازه نورستان ته تللی و، په یادلار د شته ستونزو او اسانتیاوو د نشتون خبره کوي.
د نورستان ولایت نه زموږ چپې درې پورې ټول 500 کیلومتره لار ده. یو سات لار موږ په 15 ساعته کې واله چې دلته رسیدو. بل د ملي پارک په نوم باندې مول شوی دی، تر اوسه پورې کوم معیاري هوټل ته نشتون نه لري چې مطلب ځینې سیلانیان لاړ شي او یا نور میلمانه راشي ولته پکې ورځې پکې پاس کی کوم سیلانین چې راځي هغه د خپل ځان سره خیمه او یا کم دیسیبل یو سہولت ځان ته برابرې او په چمنو کې او د سپنور ځایونو کې او په غرونو کې او د غرونو لمنو کې ځان ته یو ځای برابرې ولتب کې شپې ورځې سبا کوي.
د ننګرهار اوسیدونکو بلال احمد سروري هم ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې پرون تتللې وو خو په لار کې د سړک خرابوالی او هوټلونو نشټوالی په وجه ګڼ مشکلات وګال.
موږ د خپل ملګرو سره نورستان ولایت ته چکر تللو. نورستان ولایت ته د فکر مهال چې د سړک په وخت مستند موجود وي هغه په لومړي سر کې د سړک خرابواله او دارنګ په نورستان ولایت کې په هوټلونو نشټوالی غټه ستونزه رامنځته کړې و. دا چې نورستان ولایت 15 کاله مخکې د ملي پارک په نوم ورشوې ده خو تر اوسه پورې مناسب کار وته نه شوی.
د خلکو په خبره کې سړکونه ورغبل شي د لارې پوګدو او پارون کې هوټلونه او د شپو تیرولو ځایونه جوړ شي نو یاد ولایت تبه د کورنۍ او بهرنۍ ګرځندویانو شمیر زیات شي او غنو بیروزګارو کسانو تبه د کار زمينه برابر شي. نورستانین وای ولایت په 2000 کال کې د وخت حکومت لخوا د ملي پارک او د ژوو د خوندې ځای په نوم ونومول شو. ډیری کسان د حکومت دی اعلان خوشاله کړل. ګومان کاوه چې ورسره به نورستان ته غزیدلې لارې جوړې شي او سیلانیانو ته به ګڼ سهولتونه رامنځته شي خو د شاوخوا 15 کالو پوره کېدو سره سرکونه له بدو بتر شوي او د نور اسانتیاو درک نه لګیږي. د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری ازادي راډیو ته وویل له 2000 کال څخه تر اوسه ملي پارک ته یو افغاني بودیجه نه ده ځانګړي شوي نو ځکه یې ستونزې د حل کېدو په ځای مخ په زیاتې دودی.
موږ په ټول نورستان کې درې یا څلور هوټل نه لرو او نه هم په مرکزی دولت کم خاص ځانګړی بودیجه یا پلان چې هغه په مناسبات دغه سیلانانو نورستان ته تګ را تک تنظیم کړي دغه هم لیدل کیږي نه. دغه دریم کال په افغانستان کې د اسلامي امارت د نظام تیریږي. موږ کلنی بودیجه کله چې مطبوعات له لارې اورو حتی هغه عادي پلان هم چې هغه کې دغه نورستان ولایت چون د افغانستان ملي پارک دی او دغه بودیجه
نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو سره ملي پارک ته د غزیدلي سړک خرابوالی او د نورو سهولتونو د نشټوالي په اړه د خلکو شکایتونه او غوښتنې شریک کړو خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ اړیکې ځواب نشوي. خو څه موده وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده مالی وزارت ته امر کړی و چې د کونړ پارون ترمن سړک ته بودیجه ځانګړی کړي خو لا هم یاد امر نه دی عملی شوی. نورستان د هیواد په ختیځ کې لرې پروت ولایت دی چې دنګ غرونه یې د نخترو ځنغوزیو او په نورو ونو زرغون دي. په هر دره کې رڼو بهیدونکو اوبو او شنو بخملینو چمنونو یې ښکلا نور هم زیاته کړې ده. د همدې طبیعي ښکلاګانو لیدلو ته په نشت امکاناتو او سختو لارو بیا هم په پسرلي اخترونو او اوړي کې په لسګونه زره کورني سیلانیان ورځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې بیا په پاکستان کې نن سوداګرو احتساب کړی دی. دوی په ټولو لویو ښارونو کې د برېښنا د بیې د زیاتېدو او پر دوکانونو د نویو مالیاتو د وضع کېدو له امله پر دې اعتراض لاس پورې کړی دی چې زیات په راپور کې اورو.
د صدر اعظم شهباز شریف حکومت په تدریجي توګه د برېښنا بیې زیاتې کړې دي. اسلام آباد وروسته تر دې د پریکړې وکړې چې تیره میاشتې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره یو تړون لاسلیک کړ چې نورې $1 میلیارد پور ترلاسه کړي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې په پاکستان کې د قیمتونو لوړوالی په پراخه کچه ناخوشي رامنځته کړې ده او لاریونونو ته لار هواره کړې ده. په ټول پاکستان کې نن عامه بازارونه بند دي. یوازې درملتونونه او هغه دوکانونه چې لومړني خوراکي مواد پلوري پرانیستي دي. د اعتراض کوونکو یو مشر کاشف چودري وویل هغو کسانو چې خپل دوکانونه نه دي تړلي علت یې دا دی چې عام خلک په تکلیف نه شي. دوکانونه په پلازمینه اسلام آباد کې بند شوي دي. اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې هم دوکانونه تړل شوي. همدارس په لاهور او کراچۍ کې دا اعتصاب روان دی. د دې اعتراض غوښتنه د پاکستان د جماعت اسلامي مشر نعیم الرحمن کړې ده او د سوداګرو اکثرو ټولنو او اتحادیو یې ملاتړ کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د ټولنې عمومي مشر احسان الله پاچا امریکا شخت وویل چې په خیبر پښتونخوا کې بازارونه په بشپړ ډول تړل شوی دي. د دې په وینا یوازې په لویو شهرونو کې نه، په کلیو کې لا دوکانونه بند دي. احسان الله پاچا زیاته کړه که چیرته حکومت مالیات لري نه کړي، د دوی کار بندیز به دوی ورځې نور هم دوام وکړي. د دې اعتصاب هدف دا دی چې حکومت اړ کړي چې د برېښنا په بیلونو کې وروستی زیاتوالی او هغه جنجالي مالیه بیرته لغوه کړي چې له آی ایم ایف سره له وروستیو خبرو اترو وروسته رامنځته شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق له پاکستان غواړي چې د پور د ورکړې په بدل کې مالیات زیات او منسجم کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغانستان کې بیا د کندهار یو شمېر اوسیدونکي د مسافروړونکو موټرو د کرایې د لوړ نرخ څخه شکایت کوي او د مسافروړونکو موټرو د کرایې د کمیدو غوښتنه کوي. د دوی په خبره کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزنه کېدو سره بیا کرایه نرخ کته کیږي. نور تفصیل پر راپور کې ورو.
دا په کندهار کې د کابل موټرونو اډه ده چې لدې ځای هر ورځ زرګونه مسافر په کوچنی او غټو موټرونو کې کابل ته تګ راتګ کوي. دلته د کندهار څخه کابل ته یو تلونکی مسافر فضل محمد د مسافرونکو موټرو پر لوړی کرایې نیوکه کوي او وايي د مسافرونکو شرکتونو او کوچنی موټرونو د ټیکټ بیه ډیر لوړه ده او دوی نس کولای په لوړه بیه ټیکټ واخلي.
د لیلار کرایې لږ پورته دي، باید چې دا غزمو ځکه نظام باید خلکو ته متوجه شي چې ډیر مسافران خلک ساغه ډیر مجبور دي غټ کرایې وسنه لري، باید د کرایې کمې سړي لار ده.
احمد شاه او احمد الله چې دوه نور مسافر دی وايي د مسافرونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بي سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کم شي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نکشته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایه په اړه باید واضح او شفافه پالیسی موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت سیاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خلاره ډیره خرابه ده نو کرایه مخامخ څه جګیدی نو داس وس افغانۍ څخه تر زر افغانۍ پورې کرایه دي.
کرایه ډیر زیات جګیدی، کرایه 1500 نه تر زرو پورې د کابل نه تر کندهار پورې کرایه دي. نو دا کله تخفیف شي په دې کې دا یو ښه خبره ده. لارې ټولې بندې دي، ډیر مشکلات رامنځته کیږي. نیمه لار سیدا ټول خانه ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړی کرایې د شکایتونو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوی عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یو لایحه جوړه کړي او دغه ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پیټرولو د بي د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایې هم راټیټ کړي.
لس فیصد شته سو، مطلب یې اولرس ولا نو هغه یو عجل دغه کمیټه جوړیږي، هغه خپل بیا دغه کمی دغه حق الخدمت ته یا کرایې ته تغیر ورکړي او نور په عادي حالت کې دی، مطلب په 15 ورځو کې مطلب بیا د کمیټه سره کښینی بیا نفنامه ورته ټاکي دغه کرایې له ته تغیر ورکړي. کچیر تیلو تغیر خوړلی او کتیلو تغیر نه خوړلی ندی په خپل عادي حالت پاتې
کندهار کې خلک پر داسې محل د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او بلې خوا د بیروزګاری سره مخامخ دي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیر وکال کې په افغانستان کې له 2000 ډیر کسان په ټرافیکي پیښو کې مړه او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د ترانسپورت ملي شورا د ټرافیکي پیښو د رامنځته کېدو لامل د سړکونو خرابوالی او د ټرافیکي نښو نشتوالی بولي. نور جزئیات په راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي په اړه د راپورونو لخبرې دو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې په ترافیکي پیښو کې له 2000 ډیر کسان مړ شوي او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی د سیشن به پورس په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نامه یوې خبري غونډې ته وویل چې په وژل شوی او ټپیانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. هغه زیاته کړه
د یو کال په موده کې 3200 بیلابیلې ترافیکي پیښې په هیواد کې رامنځته شوې دي چې له عملی 15,996 د ماشومانو، میرمنو او نارینو په ګډون ټپیان شوي دي او 2001 نور کسان هم مړه شوي دي.
خو ښاغلی قانی دا ونه ویل چې دا شمیره د تیر کال په پرتله کمه شوې او که لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی خپلوان په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي دي. د کابل اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل
اونا بچه جوان بودن موتر که تصادف کرده بود بیچاره
یو ځوان له کوچ موټری ته کار وکړ. دغه ځوان چې شاوخوا 25 کال عمر یې درلود مړ شو. خیلا هم کال نوی پوره شوی ته په د کابل لوګر په لوی لار رامنځته شوی و.
د لوګر اوسیدونکو فریما وایي ورور یې څو میاشتې مخکې د کابل جلال آباد پر لوی لاره په یو ترافیکي پیښه کې د ملا او پښو په برخه کې ټپي شو.
ما ورور له تورخم نه کابل ته راتله چې جلال آباد ته نږدې موټر یې ټکر وکړ او زما ورور پښه او ملا یې ضربه لیدلی وه، خو پس له تداوي نه اوس بېرته روغ شوې ده.
په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت ملي شورا مرستیال حاجي اسماعیل سخیزاده وایي چې د ترافیکي پیښو له امل د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي نښو نشتوالی دی.
70% ترافیکي پیښې د سړکونو د خرابوالي له کبله رامنځته کیږي. کله چې موټر د سړک کندې کې بند پاتې کیږي او بل موټر په تیزۍ سره راځي، نو دا موټر نشي کولی له کندې راوځي. همدا دلیل دی چې سره مخامخ کیږي او پیښه رامنځته کیږي او بل د ترافیکي نښو نشتوالی دی. څو ځلې موږ په دې اړه د ټولګټو چارو وزارت ته شکایت کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر یوه میاشت کې په بیلابیلو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو راپورونه ورکړل شوي چې مسافرو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. د بدخشان ولایت د قمندانۍ ویان احسان الله کامګار د روان لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې په لومړیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې یوازې په بدخشان کې د حمل میاشتې له پیل راهیسې 68 ترافیکي پیښې شوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 68 کسان وژل شوي او 144 نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په ځینو مواردو کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي هم د ترافیکي پیښو لامل بلل کیږي. که څه هم داسې نیوکې کیږي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره کومه لاره نه ده موندلې، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره پر یوه جامع پلان کار روان دی او ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به د ترافیکي پیښو په شمیر کې ډیر کموالی راشي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شفیع الله زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایسه ته پریدم. له ټولو لس مجاهدینو لس څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ غم دې وخوري. په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډېر په تنګ سره یو، موږ ته خپله ډوډۍ نه رسېږي، نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته، هېڅ شی نه ده. وی مو ټکی مو ډبې یم. که چېرې موږ افغانستان ته ولاړ شو، په افغانستان کې موږ کار نشته، یو زمینه دې موږ ته برابرکی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري. دا سفارت والا څه لپاره کړی دی؟ دا دوری بده ده که بده یې زنګ ورته وویشي کوي، که نه ویشېږي خبر ورکوي چې ویشي کوي. دا پر موږ باندې اوس څه حال ده، څه شین قیامت ده. که افغانستان ته ولاړ شو کار نه لرو، که ایران ته راسو دغه هم نه پرېږدي. نو له ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه مو غوښتنه او هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ تر طالب چارواکو پورې ورسېږي، تر طالب مشرانو پورې ورسېږي. ډېر موږ سخت په تکلیف یو، سخت ولډبول، ستا لاسونه پرې کېدن، ستا لاس ماتېدن، ستا وروره کشو ګیر سه. دا اوس څه شین قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دغه قسمه ناوړه چلند له افغانیان سره نه ده سوی. کوم وخت چې د مجاهدینو حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د موږ سره دا چلند کېږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خپله یو معلول یم د جمهوریت د زمانې. یوه سترګه مې نور وجود مې ټول له بینه تللی ده. په 400 بستر شپخانه کې 15% ماته معلولیت لیکلی ده. په تېر جمهوریت کې ما 15 شپیت فیصد دی معلولیت تقاوت ټول هر څه اخیستل متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لارم، هر څه په لاس لارم، څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.